doch der Barmann.
امریکا غاک نننې خبری خبرونه مهم څرټکی د ملګرو ملتونو چارواکي وایي طالبان د میرمنو په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر د طالبانو په واکه د راتلو د دوی په تاګلارې نیوې کړې دي او ویلي دي د میرمنو په اړه د طالبانو ژمنې د ځمکني حقیقتونو څخه لیرې دي. د عوامي نشل ګوند مشر ایمل ولی خان په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ نظام تپل شوی وباله او وویل چې دوی په افغانستان کې جمهوری ولسی نظام غواړي. پاکستان کې خبریالانو د سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو د مطبوعاتو د انتظام لپاره د میډیا ډیولپمنټ اتارټي ادارې پر ضد په اسلام آباد کې د پارلمان و مخې ته احتجاجونه کړي. سیمایز ریپورت په بلوچستان کې د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د مختلفو توکو قیمتونو لوړ کړی دي. د خبری خپرونې لیدو لپاره راسره مل وسئ. ستړي مشهي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو قربانه منزه شهید يم. تاسو په خبری خبرونه کې هر کله ویم دغه یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2021 د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټه ده او د مهاله وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو چې سره مو په سرټکو کې شامل کړو. لومړی زو د مهمه ریپورت ولوري ته چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د قطر د نورو اعلی چارواکو سره د کابل سفر کړی دی او هلته یې د طالبانو د کابینی مشرانو سره لیده کاته کړی ده. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې مشر ګرینډي هم په ټویټر باندې لیکلی دي چې د بشري حق مرستو په لړ کې کابل ته رسیدلی دی. راځئ چې تفصیل یې د شروان قلندر په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرینډي په داسې حال کې د کابل سفر کړی چې په جنیوا کې نن ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د افغانستان سره د انساني مرستو په اړه غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری جاری کړی دی چې د طالبانو لخوا په افغانستان د قبضې وروسته انساني بحران زیاتیږي. د جنیوا په نننې غونډه کې د ملګرو ملتونو هدف دا دی چې د نړۍ د هیوادونو څخه د 600 میلیونو نه د زیاتو ډالرو د مرستو اپیل وکړي. ملګرو ملتونو او نورو امدادي ډلو خبرداري جاري کړي طالبانو چې لا کابل نه ونیولې هغه وخت نیمایي آبادی مرستو ته اړتیا لرله چې 13 میلیونه خلک جوړېدل او اوس د خوراک د کمی او د خوشکسالۍ له وجې دا شمیره نوره هم زیاته شوې ده. بلخوا په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په یو بیان کې ویلي دي چې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د طالبانو لخوا ټاکل شوی وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند او د کابینې نورو وزیرانو سره ملاقات کړي او په دغه ملاقات کې په دواړو خیزه اړیکو انساني مرستو اقتصادي پرمختیا او د نړۍ سره د رابطو په موضوعاتو خبرې اترې کړي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د قطر خارجه وزیر کابل ته ورتګ د نړۍ د کوم لوی مشر اولنې رسمي سفر دی. په بیان کې ویل شوی دی چې اسلامي امارت په ملاقات کې په دې خبره زور راوړي چې د دوحا لوزنامه یو تاریخي لاسته راوړنه ده او ټولې خواوې لازمه ده معاهدې ته ژمن پاتې شي. په یو آډیو پیغام کې د طالبانو نومول شوی خارجه وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې اسلامي امارت د کابل هوایي ډګر په بحالولو د قطر مننه کوي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد پخوانی صدر حامد کرزی او د پخوانی حکومت د سولې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم په کابل کې لیدکاته کړی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی دی چې د قطر د خارجه وزیر او د قطر د نورو اعلی چارواکو سره یې لیدلی دی او د دوها د خبرو اترو په کوربتوب یې د دوی مننه کړې ده. ډاکټر عبدالله عبدالله لیکلی دی چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په تازه موضوعاتو هم د قطري چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. پخوانی صدر حامد کرزی هم په خپل ټویټر د دې ملاقات خبره تایید کړې ده او وایي د قطر د مشرانو سره په روانو حالاتو خبرې وشوې. بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګرینډي د کابل په سفر دی او د ملګرو ملتونو د کومې نړیوالې ادارې دا اولنې کم لوی چارواکی دی چې د طالبانو په افغانستان د قبضې وروسته د کابل سفر کوي. په خپل یو ټویټ کې د کډوالو ادارې مشر لیکلی دی چې افغانستان سره د انساني مرستو د 3.5 میلیونه بې کوره شو افغانانو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کابل ته رسیدلی دی. دی وایي د هغه ټولو غیر دولتي تنظیمونو یا این جی اوز او د انساني مرستو د ادارو سره کارکوونکو مننه کوي چې په دې سختو حالاتو کې په ځمکه د متاثره خلکو ضرورتونو پوره کولو لپاره کار کوي. رپورټونه وایي چې د کډوالو د ادارې مشر د کډوالو لپاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د ګل پورز په کابل کې رد په دفتر کې لیدلی دي.
د دیو سره اوسې د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې زو د یو بل مهمه ریپورت چا ولوري تا چې هم د افغانستان په تړاو دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت وایي چې د ګول په ورځ افغانستان لپاره د امداد یا د مرستې اپیل یو موقع ده چې غړي هیوادونو ته د افغانانو ضرورتونه بیان کړی شي او هغوی ته دې ته تیار شي چې په دې سخت وخت کې دغه اړتیاوې د پوره کولو لپاره سره ژمنی وکړي. راځئ چې د سمینه حسن څخه دغه لنډ ریپورت په ګډه سره وګورو او بیا به راځو په دې موضوع به ستاسو سره بحث ته دوام ورکوو.
What they said to me was that we promised
هغوی موږ ته ویلي چې د ښځو او جنکو د حقونو احترام به کیږي خو دا یې پکې زیاته کړه چې دا به د مذهب او د افغانستان د کلتور په حساب وي. نو اوس به دا لیدل وي چې د دې نه د هغوی مطلب څه دی. دا د افغانستان د خلکو او د عالمي ټولنې دپاره ډېره اهم خبره ده.
Half of the children under 5 in Afghanistan are thought to be at risk of severe malnutrition.
په افغانستان کې د 15 کالو نه لاندې د نیم نه زیات ماشومان د غذایت د کموالي د انتهایي کمی د جرې سره مخ دي. دوی کې درې برخې ملک بشري امداد ته ضرورت لري. دا شمیرې د موجوده حالاتو نه د وړاندې دي. نو ځکه موږ روانو حالاتو ته په کتو نوره غوښتنه هم کړې. د ګل پرز به موږ ګورو چې زموږ مخ په وړاندې تللو لپاره څومره ژمنې او لوزونه کېږي.
Mulla Barada, who is one of the top leaders of the movement in this new administration, confirmed support for all of those.
بدینه به انتظامی کې شامل یو مشر مولا عبدالغنی برادر د دې ټولو د لپاره د ملاتړ تصدیق کړی و. زما په غوښتنه هغه زبانی ورکړی شوي ضمانتونو ته کلی شکل ورکړي چې موږ تمه کوو موږ ته به په جنوا کې تر د ګل د ورځې پورې تا ورسي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت واورید او همداراز غواړو چې په خبرونه کې ستاسو سره په دې باندې بحث او څېړنه شامل کړو. زموږ سره د نیویارک خارج خملګری شوی دی د دې وڅېړونکو جهانگیر خټک صاحب غوې تر کلې وي په خبرونه کې. سړی مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منزه صاحب تاسو ته کوم اوریدونکو ډیر ټول ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام او په خیر اغلی خټک صاحب. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ویل دي چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته دوی په تګلارو باندې نیوکې لري او دا چې کوم ژمنې چې طالبانو د دوی سره کړي وي هغه نه دي پوره کړي. د دې څخه څه مطلب دی او که د دې تفصیل تاسو شریک کړئ د لیدونکو سره؟ لومړی خو
بالکل نن نن جنیوا کې سویټزرلند خار د جنیوال تک نن کافی هلې ځلې روانې دي او یو غونډه چې کومه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډه وه د هغه تک د هغې مشرې میشیل باشلټ هغې هلته کې تقریر کړی دی خپلې وینا کې هغې یو څو ټکو طرف ته اشاره کړې ده یو خدای چې هغې دا وایي چې افغانستان د خطر نه ډک نوي پړاو ته داخل شوی دی او دا چې طالبانو د طرفه چې کم کابینه کې هغې چې کم اعلان کړی دی د هغه کې د ښځو هیڅ نمائندگی نشته دی چې کم د هغه ژمنې خلاف ورزي ده چې کم هغه هغې کړې وه اور سره بیا دا چې په عمومي توګه هم هغې د افغانستان کې د بشري حقوقو چې کم صورتحال دی په هغې باندې نه یوازې تشویش ښکاره کړو بلکې اور باندې نیوکې هم وکړلې هغې په افغانستان کې د مختلفو ښاریو کې ورسته سو ورځو کې چې موږ د لاریون نه کتلی دی احتجاجونه کتلی په هغو پر ضد چې کم طالبانو ته تشدد کړی دی هغه هم هغې غندنه کړې ده او بیا دا چې غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقوقو خیال دې وساتلی شي عمومي توګه باندې هغې دا وینا وه چې د طالبانو راتلو نه پس په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کوم حالات دي هغه ښه کېدو په ځای خرابېدو طرف ته روان دي عمومي توګه باندې زما په خیال دا طالبانو دپاره ښه خبر نه دی ځکه چې کله دې په واک کې راغللو نو نړۍ د طرفه یوه غوښتنه چې کومه لویه غوښتنه وه هغه هم دک کوه چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ونه شي د ښځو حقوقو خیال دې وساتلی شي او دا چې افغانستان کې د هر چاته د رای ازادي وي تاسو ګوري ورسته سو ورځو کې مسلسل خبرونه را روان دي چې یا خو په لاریونو تشدد کیږي یا بیا چې کوم د سکولونو کالجونو پوهنتونونو په حواله تر چې کوم هایر ایجوکیشن یعنی اعلی تعلیم ادارې د طرفه چې کوم نوی بیان راغلی دی هغه کې هم هغه وایي چې ښځې او نارینه او بیل بیل سبق وایي هغه کې هم ډیر زیات تفصیل نشته دی په هغه هم نیوکه کیږي او په عمومي توګه چې کم د افغانستان کې د ښځو بشري حالت دی په هغه باندې چې کم تشویش دی هغه اوس ډیرو ځایونو کې داسې خبرونه را روان دي چې هغه کې دیش رښتیا وي ځکه چې داسې پیښنه شوې دي چې کم ځای کې تشدد هم شوی دی او بیا دا چې ښځو دپاره هغه سپیس چې کم اول موجود و هغه ښکاري داسې چې هغه کم شوی دی طالبانو پالیسي واضحه اوس پرې مخې ته نه ده راغلی او چې کم څه راغلي دي نو هغه څه ډیر زیات خوشبینه نه دي
او بیا طالبانو بالکل همدام ویلي دي چې دوی نه غواړي چې نوري مظاهری وشي دا مهاله او کومې مظاهری چې کیږي هغه به د دوی سره مخ کې دغې نه دغې شوارونه به شریکول کیږي خو په مجموعي توګه په مظاهرو قبول باندې بندیزونه لګولې دي کوم چې هم د بیان د ازادۍ په خلاف دی خو البته ملګرو ملتونو غونډې ولورې ته بلار شو په دې باندې څه ورستې حال لرو خټک صاحب ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به یو غونډه کوي په کوم کې چې به د افغانستان سره د بشري مرستو په اړوند غږیږي
ډیره زیاته مهمه غونډه وه چې کم سویټزرلند خار جنیوا کې تقریبا تر سره شوې ده او هغه مقصد د دوه درې یو خلوی مقصد دا و چې افغانستان د پاره بیړنۍ حالت کې ډیر غټو کچه باندې پیسو ضرورت دی د ملګرو ملتونو اپیل کړی و ورسته سو اونۍ اول چې افغانستان د پاره لګ تر لګه 1.3 اربه ډالر فوري توګه باندې پکار دي چې هغه استعمال کړل شي او خوراک دویان او نور بنیادی ضرورتونه دي هغه افغانانو ته ورسول شي چې کم دته اړتیا لري نن هغه غونډه وشوله هغه تکي د ملګرو ملتونو سربنشي انټوریو ګوتيريس یو تقریر هم کړی دی چې کم کې هغه یو ځل بیا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان ته فوري توګه باندې امداد ور نه کړل شو نو هغه تکي ملیون ها خلک تینا خوراک کموالی تر مخامخ کېدی شي یو ملیون پر ماشومان خپل ژوند بیلل شي را روان یو کال کې او دا چې وخت ډیر کم دی ځکه چې یقیني ډیر په تیزه را روان ده نو هغه کافی تفصیل سره تقریر وکړلو او بیا هغه نه پس چې کوم پیسې فند ریزینګ چې کومو چې کله دا غونډه کېدل نو د ملګرو ملتونو اړتیا وا شپږ سو ملیون ډالر وته چې هغه ویل چې نن موږ ته شپږ سو ملیون ډالر جمع شي ځکه چې څو خپل پیسې راغلي وي د مونږه دا کارو چلیږي خو نن چې کله دا غونډه سرته رسیدله نو یو ارب ډالر راغلی دي یو ارب ډالر او ژمنه شوې ده چې کم د شپږ سو ملیون ډالر نه سلور سو ملیون ډالر زیات دي او په هغه کې سلور شپېته ملیون ډالر امریکې هم اعلان کړی دي دینه علاوه چې کم امریکا اوله دنه امداد ورکوي او دا پیسې به هم خوراک او دوایانو لپاره به استعمالېږي. نو امید توګه باندې د ملګرو ملتونو چې کم واکمن دي هغه په دې خوښ خوشاله دي چې پیسې ملو شولې. اوس بل لوی سوال دا دی چې دا امداد چې واغستل شي د ترتیل او تقسیم په افغانستان کې به څنګه کیږي. هغه د پاره هغه طالبانو اول هم یو سیف پیسیج یا محفوظ لاره غوښته وه چې کم ژمنه د طالبانو مشر ملا غریب برادر هم ورکړی وه، او اوس ملګرو ملتونو او نور هیوادونو طرفه سوالونه دا اوچتېږي چې آیا افغانستان کې د نوې حکومت د دې جوګه دی چې هغه دومره لویه کچه باندې دومره بیړنې حالت کې دومره ډېر امداد هر چاته رسول شي چې کم الته کې د وخت ډېر په تکلیف کې دي. خو دا غونډه ډېره مهمه وه او نتایج نه د ښکاری چې ملګرو ملتونه کم از کم د پیسو په لحاظ خوشاله ښکاري.
ډېر زیاته مننه خټک صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه.
ډېره مننه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. هم د افغانستان په باب نور خبرونه او ریپورتونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. خو د سیمې څخه هم مهم خبرونه او ریپورتونه راغلي دي چې هغه به هم تاسو سره وار په وار په دې خبرونه کې شامل وو. زو بیا هم د افغانستان ولوري تشریح کړي چې د طالبانو له خوا د کوم وخت راځي چې واک د حکومت اخیستل شوی دی. ازبکستان کې له یوې میاشتې راهسي ځینی افغان پیلوټان و چې هغه نن متحده عرب امارات ته رسیدلی دي. راځي چې د دې تفصیل د محمد اکرام څخه په دغه ریپورت کې واورو، او بیا برازو نور موضوعاتو په اړوند به تاسو سره په خبرونه کې ریپورتونه شامل وو.
د امریکایي خبری ادارې وال سټریټ جرنل د خالی پورز ویلي چې افغان پیلوټان به په یو درې ملک کې ځای کول وړاندې د قطر په دوحه ښار کې د امریکایي پوځي مرکز ته ځي. تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې ازبکستان کې د شپږ څلوېښت جهازونو بسی کېږي چې پکې د رایټرز خبري ادارې تر مخه A-29 جنگي جهازونه او UH-60 بلیک هاک جنگي هیلیکاپټرې شامل دي. د اګست په 15 نیټه کابل د طالبانو لاسو ته پرېوتو څو ګنټې وړاندې 1515 افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ په 2 پوځي جهازونو او سلیرش هیلیکاپټرو کې ازبکستان ته اوښتي وو. اوسنی او پخوانی امریکایي چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي طالبانو د ازبکستان په حکومت باندې زور راوړی چې دغه جهازونه او د دې پایلټان افغانستان ته ورکړي. طالبانو تیره میاشت افغانستان کنټرول ترلاسه کول وروسته په دغه هیواد کې د ډرون الوتکو او هلیکاپټرو په شمول جهازونه په خپل ولخه کې اخیستي وو، او غوښتنه یې کړې په کابل د دوی د قبضې وړاندې چې کوم جهازونه د افغانستان نه بهر وړلې شوي هغه دې بیرته افغانستان ته واپس کړی شي. ازبکستان په امریکا زور راوړی چې د دغه جهازونو او پایلټانو د راتلونکي په حق له ګام پورته کړي، ځکه چې دوی د خپل ګاونډي ملکونو سره د دې له کبله د تاوتریخوالي زیاتېدو یره لري. د اتوار پورې شوي پرمختګ په حق له امریکې ملګرو ملتونو او یا طالبانو په ښکاره سندي ویلي. د ترمیز خار سره نږدې یو کیمپ کې د افغان پایلټانو سخت حالت، د هغوی په ګرځېدو بندیزونو او د خوراک او د ویانو نشتوالي باندې د بشري حقونو نړیوالو ډلو سخت رد عمل څرګند کړو. د رویټرز خبری ادارې تر مخه یو هفته وړاندې د افغان پایلټانو معلوماتو اخیستلو لپاره امریکایي چارواکي د ازبکستان ترمیز کیمپ ته ورغلي، چې پکې ډېر پایلټان د سفری سندونو بغیر د خپل هیواد نه تښتېدلي وو. ازبکستان لپاره د امریکې پخوانی سفیر جان هربس د افغان پایلټانو راویستو د ګام ستاینه کړې. نوموړي رایټرز خبري ادارې ته ویلي هغه تمه لري چې امریکا به په یو داسې پلان کار کوي چې دا یقیني کړي دغه جهازونه امریکې ته بېرته راوستل شي او طالبانو ته ورنه کړی شي.
دیوا په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه به سنا او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
دری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام للی. تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري یا ووري. تاسو قربانه منځه شهید یم او د خبرونه مخ په وړاندې بوزو. زو یو بل مهم ریپورټر ولوري ته چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په سرخار کابل کې د ویډیو گیم د دوکانونو مالکان وایي د دوی روزګار سخت خراب شوی دی او ګیراکان یا مشتریان د طالبانو لویری نشي ولای چې دغه ویجی گیم دوکانونو ته ورشي. راځي چې تفصیل یې د نوشروان خلندر په دغه ریپورت کې چې د امریکا غاګ ریپورت دی په ګډه سره وګورو.
سکه هم طالبان نړۍ ته د دې باور ورکولو هڅه کوي چې دوی به د خلکو د بشري حقوقو خیال ساتي، خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته هغه ځوانان چې د گیم کیفې یا لوبو دوکانونه یې پرانستې دي د طالبانو له خوا د بندیزونو او د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو یو طالب علم احمد شعیب خپل اندېښنې صدا سره څرګندوي.
حکومت باید د ځوانانو لپاره د روزګار وسیلې ولټوي. مونږ ته د امنیت راکړي، زمونږه د لوبو په لارو کې د خندان نه چوي. په تیرو څو اونیو کې بیروزګاری زیاته شوې ده. مونږ دلته لوبو لراغلی یو. که دوی د لوبو دا کیفې بند کړي مونږ به بیا څه کوو؟
ځینې خلک بیا وایي چې د امن صورتحال ښه دی خو بیروزګاری پریشان کړی دی.
چې کله نه اسلامي امارت راغلی د خدای شکر دی امنیت شتري، خو روزګارونه نشته، د لوبو نور ځایونه نشته، نو په دې وجه دلته د ښه وخت تیرولو لپاره راغلی یو.
د گیمونو د دوکانونو مالکان وایي چې اوس د خلکو راتګ ډیر کم شوی دی.
په تیرو ورځو کې به خلکو مزه کولی، ځکه چې تیر حکومت په دې ته سخندان نه جوړول، خو اوس خلک دلته د راتلو همت نه کوي، ځکه چې ویره لري چرته طالبان یې د گیم کیفې نه گرفتار نه کړي. د دې له وجې په کابل کې ډېر ځوانان یریدلی دي او گیم دوکانونو ته نه ځي.
د کیفې مالک احمد جواد زیاتوي دا وخت په ټول هیواد کې د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې ده.
په ټول افغانستان کې د روزګارونو حالت ډېر خراب دی. که چېرته داسې ځایونه یې هم بند کړل نو دا به زموږ کار خراب کړي. مونږ خپل ټول سرمایه په دې ځای کې بند کړې ده. که چېرته دوی یعنی طالبان زموږ دوکان بند کړي نو دا به زموږ د خاندان روټۍ وشکوي. دلته مونږه دوه درې کسان روزګارونه لرو. که دا ځای بند شو نو بیروزګار به شو. بیا خو د روزګار څه بله لاره هم نشته.
طالبان ویلي چې خلکو ته د کلتوري هلو ځلو اجازت شته، خو داسې هلې ځلې چې د شریعت او د افغانستان د اسلامي کلتور خلاف نه وي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
لري وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ویډیو ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره شامل وو. بیا هم د افغانستان په تړه او زو د یو ریپورت ولوري ته او په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته ډیری افغانان له افغانستان څخه ووتل او خپل ژوند یې په خطر کې لیده. په زرګونو کسانو کړي وکړي خو په هغه کې یو سندرغاړی رفی حنیف هم د څوک چې پیښور ته تللی دی او هلته د وای چې افغانستان کې ژوند د سخت خطر او ګواغ سره مخ شوی وو چې خپل کار او هنر ته هم دوام نشو ورکولای. راځي چې دغه تفصیلی مرکه چې ورسره زموږ همکار او د دیوه خبريال عثمان کړی دا د پګړ سره وګورو.
خدای په د خپل خورت راکشتواله نور د افغانانو منسکی نغوارو بلواله نغوارو بلواله.
د ډی وی ډیرو قدرمندو لیدونکو او ریدونکو ستړي مشي. نن په خبر کې د موسیقۍ یو استودیو کې موجود یم. دلته را سره د افغانستان ډیر تکړه سندرغاړي رفی حنیف موجود دی. د افغانستان نه په دې کړکېچن حالاتو کې ځان په خبر تر رسولې دي. دا غینو پښتني کو چې د کوم ستونزو نه تیر شوی دي. نو ورزم رفی حنی پړخته رفی صاحب مونږ به تاسو ته ستړي مشوي په خبر ته پر اتک باندې
درمونه سلام تاسو تاسو د ټول کتون ته کوم ودان سلامات تاسو بلنه ورکړل مونږ ته دي. دا نوې حکومت سره طالبان حکومت تاسو به تر مونږ دي موسیقي بالکل نه مني. موسیقی د دې خوخ نه دی تل د خپل دنیا ته معلوم دی چې دوی موسیقی نه مني. او چې په موږ شپې دوی ور ورسېدو په 12 بجو ما تر ځامن بل خوندې مې دوی کسان راتویل چې موږ او تاسو به سبا زو په خبرته را غرور کندار ته کندار څخه نه بیا ته کې یو دوه ساعت هم پاته شو شپږ بجو د سهار دی په لور رسېدو چمن سایت ته تقریبا 12 بجې کې یو بجې و ډیر وخت ولګ او ټول تګي او وګي ماشومان ټول پجما سره پنځه فامیلو نور او زما خوندې او تر زامنان او بس چمن نم بل موټر موږ تقریبا تر کوټه پورې موږ کوټه کې پاتې شو. دا کوټه نم تقریبا تر پیښور پورې 15000 کشپار 1000 ټولیان دي. او هغه پته نشو چې موږ ولید په چانک سلوي سلوي روپیه موږ نیو اخر سلام دا خدای مسلمانۍ کار فنه دی.
رفی کلک تاسو ما سره شریک کې چې د وطن پری خودل ته سومره ګرانو سومره کرب نه تیر شوی پای وخت کې
مونږ خو لکه حکومت د ډاکټر نجیب ته وو هغه چې ختم شو بیا حکومت بل حکومت مونږ راغلو په خاور ته په 2008 کې بیرته لار افغانستان ته مونږ چې وایل ځات وطن آباد شو صحیح شو چې خپل وطن کې بلک آرام وکړو او خبر نو چې دینم بدتر شو چې څنګه بدتر شو اوس تاسو ته بهتر معلوم دی چې موسیقي هغه موسیقي بالکل حرام دی. د کوم ځای ته راغلی چشته حرام دی په دوی په خپله باندې حلال دی چې دوی خپل موټر کې کینی او دوی موبایلونو ته وګورو وګورو چې څومره سندرې دي او هر رقم ته پکې ته ویډیوګانې شته او چې په عام خلک راشي په دوی حرام دی.
رفی حنیف صاحب تاسو خود شمیر د ګوتو د شمیر څخه خلک ځان په خورته اسلام آباد ته راورسو دا راته وایي چې په افغانستان کې ستاسو نه علاوه څومره هنرمندان پاتې دي آیا ستاسو سره په اړیکه کې دي او په غوښه څه تیری دي؟
یقینو کې کوم ورځ چې راغلم خما سره دا واتساپ او دا شان کار نه کوله سم کارت نه و چې جوړ شوم ټول یاران دوستان راته زنګونه وهي مسیجونه کې او واتساپ کې او مسنجر کې زبا ورت ما ورته ویل چې ورور کلار خلاص کوي راشه کې خلاص نه دی مراد چې حالات ډیر خلک تقریبا کم از کم یا لس پرسن یا 15% تر اغله دی پاکستان نو ټول خلک پاتې هنرمندان ټول بیچاره ګاندي اوس هغه بل شي کار نشي کولای سیوا د هنرمندې ډیر بیچاره ګاندي هر وخت راته زنګور چپ کوم راشه کوم چې وګوره لار وګوره چې تورخم باردل کلو شو داخل لا خده سره چې دوی کول شي په آرامي راشه دته یو 15-16 ګنټه لار دی.
رفی لک کرا سره شریک کئ چې اغه سومره د معاشي ستونزونه تیریږي او تاسو چې دلته کوم کسان راغلي هنرمندان تاسو سره فامیل خپل راغلي دي تاسو سومره د ستونزو سره مخ یې د معاشي ستونزو سره او آیا دلته کې سره چا رابطه کړی د ول چې تاسو خو د پاکستان چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی یا ریډیو پاکستان پاغي باندې تاسو د خپل فن سرګندونی کړي وخت په وخت، نو آیا داسې چاره سره تماس نیولې دی؟
او یقینا اړیکه شوې ټولو هنرمندانو سره او بخصوص خیبر ټی وی سره، ستاسو د رسانو سره، نورو رسانو سره تقریبا څو مرکې وشو. او زما پخوانی هم ډېر سندرې دي پی ټی وی کې، او خیبر کې ما پی ټی وی کې هم سندرې کړې دي، او خیبر کې اوس هم دوستان راته زنګ والي وو چې دې هفته کې انوایټ کړي دغلا خبرونو ته او پروګرامونو ته، چې زه آماده یم د خپل فن هیڅ وخت نه خرابوم. ما ډېر محنت کړې په دغه فن کې، زه نه غواړم چې دا خاموش زما مسکې نه غواړم. مونږ خو خاموش وو دوی د لاس نه، د نوې حکومت د لاسه خپل خپل فن خپل موسیقي نه غواړي چې خاموش شي. مونږ داسې وته اوس چې مونږ سره یو لوخي نشته، په الحال یو کارپټ نشته چې مونږ وو په سوې ساده نشته د پاسې واچو پنکي د سن نشته د حالات راغلي، او خکور خګاري ارس مونږ پرې خو بینکونه کې پیسې پیسې اوس مونږ سره نشته.
رفی حنیب صاحب دارا ته وایي چې کابل کې مسه رقم سټوډیو لرله، سمره خرچېم پکې کړې وي، سمره حالات پکې، او هغه اوس په څه حالات کې تاسو پرې هودال ته؟
چې څنګه زرا ورسېدم پرې خاور ته، او ما ته زنګ راغله د یاران دوستان وایي رفی حنیب ته خو تلې تا نه یو شیم پاتې نه دلته، ما یې لو څنګه ولې دا تصویر تاسو لخیم، دا زما د آفس دی، دا لوحې موهې ټول شلولې دي، دا یو دا بله چې ما ته واتساپ کې راولېږلو، او چې څومره ساؤنډ سیستم زما وو هلته کې ما سره کارخانه کې وو هغه هم ټول رابار کړي، خو دا پتې نشته چا کړی دی اگزیکټ، مونږ ته معلوم نه دی، خو یو ساؤنډ هم راته پاتې ساؤنډ سیستم میک اسپیکر سو او مکسر دا شیان تقریبا د لسنه تر دولس هزار ډالر پورې زما دا قیمتي شیان وو ټول یو معلوم نشته.
قدرمنو د رفی حنیب خبرې مواورې دي چې څومره د درد او سوز نه ډکې وي، څومره په تکلیف کې دي، ځان پې خبر تر را رسولې دي. د رفی حنیب په سیر باندې نور یو شمیر هنرمندان هم پې خبر کې په ډېر ستړیا او سرمختي داغي سره خپلې کورنۍ راغلي دي. هغوی دغه خبره کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امن راشي، او خوشبینه دي چې مونږ خپل هیواد ته لاړ شو او خپل سندرې ته دوام ورکو. دا ډیو سره اوسه د فیسبوک دلاري، د ټویټر دلاري.
لډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې د محل زو د متحده عربو اماراتو ولوري ته چیرې چې داسې کاروباریان میرزي چې افغانستان کې کاروبارونه چلیږي، او اوسنی حالات اندېښمنه کړي دي چې چیرته اقتصادي نظام جوړ نه کړی شي نو کاروبار به یې ډیر سخت د تاوان سره مخ شي. د ویوي دیوته په دوبۍ کې میشته یو کاروباری تن منصور مجید ویلي دي چې دا خراب شوی حالات سو روستا افغانستان کې کاروبار لا تر اوسه بیر سنه دی پیل شوی، او ډیرو سخت ستونزو سره مخ دی. راځي چې د عرفان بهادر څخه نور تفصیل په دغه ویډیو کې په ګډه سره وګورو.
متحده عرب امارات کې 1,80,000 نه زیات افغاني وګړي ژوند کوي، سکه چې 1500 غټ کاروباریان هغه دي چې د ټول افغانستان 80% سرمایه جوړوي. وی او ای ډیوا په دوبۍ کې د افغان کاروباری تن منصور مجید سره مارکه کړې. منصور مجید په افغانستان کې زیږیدلې او په کال 2015 کې دوبۍ ته راغلی. وایي چې کاروبار مې د افغانستان نه شروع کړې، خو اوس اوه هیوادونو ته خور شوې.
افغانستان کې زما کیترینګ سرویس وو چې ما د افغانستان نیشنل آرمی ته ما ډوډۍ ورکول، بیا هغه څنګه چې اقتصاد زموږ رشد وکړو همدغه شانې بیا زمونږ دغه پراختیا خپل د تجارت دلته دوبۍ ته هم راوستو، دوبۍ نه بیا ترکیې ته هم یوړو، او ترکیې نه بیا مخکې لندن ته. اوس الحمدلله په شپږو ملکونو کې خپل کاروبارونه لرو.
منصور مجید زیاتوي چې کله طالبان کابل ته راغله نو اول زمونږ سره د تاوان یره وه، خو بیا خلک راووتل. هوسم د پیسو نشتوالی ستونده لرو، ځکه چې مرکزی بینک پیسې ورکول ځنډولې دي.
افغانستان کې زموږ یو مجید مال دی، مجید مال په افغانستان کې ښه یو مشهور مال دی، او په دغه کې ترکی رستورانتونه دي، سوپر مارکیټونه دي، فاست فود دی، العرب مندی رستورانت دی، او دغه ټول د افغانانو په خدمت کې دي. افغانان ډیر خوانت نه اخلي او ډیر خوخوي او ډیر کامیاب دی الحمدلله. زه تاسو ته رښتیا ویم ولې چې په دغه حالت کې زوم دا بدلون چې راغلو په اول دوه درې ورځو کې داسې خلک نه راوتل او هغې نه پس اوس خلک ډیر نورمال راځي زموږ دوکانونو ته زموږ رستورانتونو ته. اوس هم لا چې اقتصادي ستونزې شته تر اوسه پورې خلکو جیبو ته پیسې نه دي راغلي ولې چې مرکزی بانک پیسې نه دي ایستلې.
چې څه هم افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راغلی خو منصور مجید وایي چې خپل مال مو بند کړی نه دی ځکه چې د کاروبار سره مو د خلکو روزګار تړلی.
زمونږ دغه څنګه بدلون چې راغلل په دغه بدلون کې مونږ داسې ونه کړل چې خپل دوکانونه او خپل کاروبار بند کړو. زمونږ کاروبار کې کم از کم 1500 کسان نه زیات کار کوي او مونږ خپل دروازې بندې ونه ساتلې. هغه هم بیرته راوغوښتل په همدغه دویمه ورځ باندې خپل کاروبارونو ته ادامه ورکړه او همدغه یو ډیر همکاري ده او مونږ غواړو چې څنګه امنیت شي مونږ همدغه شان د خپل کاروبارونه یو څو نور ولایتونو ته لکه قندار، هرات، جلال آباد، مزار شریف دغه ولایتونو کې همدغه شان مال او رستورانتونه جوړ کړو چې نور هم زمينه د کار خلکو ته میسر شي.
منصور مجید چې د نړیوال عسکرو افغانستان ته راتلو مخکې د طالبانو په لومړي حکومت کې لا سبق وي او اوس چې بیا د طالبانو دور راغی نو کاروبار کوي. وای چې پوهیږم که چېرې اقتصادي ودې ته راپېښې ستونزې لرې نه کړې شوې نو د افغانستان اولس به بیا په غم اخته شي ځکه چې کاروباریان به توانه شي نو په هیواد کې به کرانی زیاته شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوه، یو ای.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ایالتي مشر ایمل ولی د افغانستان د طالبان وسنی حکومت تپل شوی حکومت بللی دی او هغه ویلي دی چې په افغانستان کې جمهوری او د ولس په خوخه حکومت غواړي. دغه خبرې هغه تیر ورځ په یوې غونډې کې کړې دي او نور تفصیل یې سده راځي چې په ګډه سره د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې واورو وګورو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ نظام تپل سوی وباله او وی ویل چې دوی په افغانستان کې جمهوری او ولسی نظام غواړي.
کوم چې بیا زو چې ځان د جمهوری لاره د افغانستان د عوامو په خوخه په کار دي راشي او ګناه د پاکستان په خوخه راځي د پکار دي چې بیا د پاکستان کې راشي.
ایمال ولی وویل چې د دوی ګوند د ډاکټر اشرف غنی نه بلکې د نظریه ملګری وو او دی ایمال ولی زیاته کړه چې هغه نظریه عدم تشدد ده. د هغه په خبره چې په تاریخ کې به دا لیکل کیږي چې ډاکټر اشرف غنی په خپل تک سره افغانستان له جنگ او تباهۍ څخه وژغوره. ایمال ولی ویره څرګنده کړه او وی ویل چې جنگ جوړیږي نو دا واری به میدان افغانستان نه بلکې د پاکستان پښتني سیمې وي.
زګوري افغانستان د جنگ میدان په شکل کې نه بلکې دا یاد ساتي چېرې د قوتونو جنگ جوړېږي نو دې ځل به د جنگ میدان زما وټاکي. دا خبره یاد ساتي او ما در اومنه روز نمیریدی چه بکم روز دادی هنیمون پیریر ختم شد دا طالبان نزی با بیاخت و نیسات بیدار شروع کرید.
ایمل ولی دغه خبرې نن د یک شنبه په ورځ د بلوچستان ایالت د سر شار کوټې په پریس کلب کې د ګوند د مرکزی کمیټې د غړي عبید الله کاسی د څلوېښتمې و غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغه له نړۍ څخه دغه خواست وکړ چې نړۍ دې د افغانستان د خلکو بنیادی حقونه او ژوند وژغوري.
خواست کوم ټول دنیا چې د افغانانو په بنیادی حقوقو کمپرومایز وکړي.
ایمل ولی وویل چې په پاکستان کې د دوی ګوند او ملګري ځکه په نقشه کېږي چې دوی د حق او رښتیا ملګري دي. ایمل ولی او د عوامي نشتل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وویل عبید الله کاسی چې هر چا وژلی خو ذمهوار یې ریاست دی.
دا که په هر شکل وي او دا خبره موږ ډېر رسمي نه بربند کوو، دا د دوی ذمه ده. د هرې فاسې کېږي، هر نوم چې خلک ورکوي د دې ذمهوار ریاست دی. د دې ذمهوار
د عوامي نشتل ګوند د مرکزی کمیټې غړی عبید الله کاسی د روان کال پر 26 جون د کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه لا درک سوی وو او شاوخوا یوه میاشت پس پر 15 اگست د هغه مړی په پښین کې وموندل سو. ډاکټرانو هغه وخت رپورټ ورکړی وو چې زیات وهل ډبول او لوږه د عبید الله کاسی د مرګ سبب ګرځېدلی. د بلوچستان حکومت د کاسی د مړی له موندلو پس د هغه په تیښته او وژنه کې د غلو لاس بلل او داوایه کړی چې په پښین شار کې د 8 اگست پښپه 15 تن اغواکار د پولیسو په عملیاتو کې وژل دي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای جیوا، کوټه.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د یو بل مهمه سیمیز ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې خبري اعلانو د سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او همداراز نورو د بشري حقوقو فعالانو د مطبوعاتو د تنظیم لپاره د حکومت د مجرزه ادارې پر ضد په اسلام آباد کې د ګل پورز د پارلمان و مخ ته احتجاجونه کړی دي او په دې کې څه غوښتنې دي راځي چې په دغه پورت کې چې وقار احمد را لګلې دی په ګډه سره وګورو واولو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په میډیا نور قد قانونه لګولو د پاره مجوزه پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی قانون سازی پر ضد د صحافیانو احتجاج روان دی او صحافیانو ترڅنګ وکیلانو، سیاسي مشرانو او مدني ټولنې فعالینو هم د پارلمان مخامخ احتجاجي ناسته کې شرکت کړې ده. د پارلمان مخامخ احتجاجي ناسته واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی پر ضد روانه ده او صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وای دغه نوی قانون په میډیا مکمل کنټرول یوه حکومتي هڅه ده او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سیکریٹری ناصر زیدی ڈیوا تو ویلی دی
یہ قانون سینسرشپ کو انسٹیٹیوشنلائز
دے قانون کے ذریعے بہ سینسرشپ پر ریاستی کجبہ جائز او گر زولی شی او یو سرکاری افسر سره بٹول اختیار وی یو صحافی تا سزا به هم ور کولی شی او مطبوعاتی ادارے به هم جرمانہ کولی شی. دا قانون دمرا خطرناک دے چھ دین اوران دے چرته هم پاکستان کې په میډیا قدغن د پاره دغه شم قانون سازی نه ده شوی. د لزریه نه اوازې په مطبوعاتو خو په ټولنیز رسنیو هم بندیزونه به لګولې شي.
د مجوزه قانون پر ضد د لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند په اخکارا په دې قانون تنقید کوي او دا یو ریاستی سینسرشپ ګڼي. دغه شان جمعیت علماء اسلام یو مشر مولانا حمدالله ډیوا ته ویلي دي چې وړاندې به عمران خان چې حکومت کې نو دا به ویل چې هر کرپټ حکومت په میډیا بندیز لګول غواړي او اوس په میډیا خپل دوی بندیزونه لګول غواړي.
ما ګومان دادی چې د ډیکټیټر او د امیر په زمانه کې به هم دغه شی قوانین د جوړېدو کوشش نه سوي لکه څنګه چې د عمران خان په حکومت کې دي. دا د عمران خان خپل وینا ده چې کله د اپوزیشن کې وو چې کم حکومت کې جرائم پیشه عناصر وي دا هغه به همیشه کوشش دی چې پر میډیا به پابندي لګي.
خبریال مظہر عباس وئی هر یو حکومت کې په میډیا بندیزونه لګول شوې دي او وړاندې په پاکستان مسلم لیگ حکومت کې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي په نامه قانون جوړ شوی وو خو یوازې د مخالفینو پر ضد استعمال شوی وو. دغه شان دا خبره هم یقیني ده میډیا ډیولپمنټ اتھارټی نومې قانون به هم سیاسي انتقام او اوازونه غلي کولو لپاره استعمالیږي.
اس وقت عامر تھا
پاکستان کے کلا پوزی امیران پر صحافت بندیزوں میں لگی کلا جمہوری حکومت نا اس یو منتخب حکومت او د جمہوریت دعویٰ کون کی پاکستان تحریک انصاف پر میڈیا بندیزوں ہسا کوی قومنگ با ددے خلاف جنگ جاری ساتو ریاست سرا طاقت دے او مون سرا قلم دے
دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دا مخالف گندونو او صحافتی تنظیمونو پا دینوی مجاوزہ قانون تنقید بے ضائع گرزوی او وائی دے نوے قانون مقصد دا صحافیانو حکومت یقینی کول دی او تر اوسا پورے دے نوے قانون تحریری مسودہ ہم حکومت چا سرا ندا شریکہ کڑے چلا وجہ ڈیر پختنے دا حکومت پنیت ہم پورت شوی دی او دا صحافیانو حکومت دا پارا کارکون کی نڑیوال تنظیمون وائی چے پاکستان صحافیانو دا پارا یو خطرناک حیوات دے. وقار احمد, وی او اے ڈیوا, اسلام آباد.
دړي وی ګرانو لیدونکو, بیا هم زه د پیښور ولوري ته چې د ښځو کارکونکو اتحاد نومې یو تنظیم نن د دوشنبه ګل په سهار پیښور پریس کلب کې د یو مدواتی غونډې د لارې د یو روسي نظر پوښتنې د لارې ښکارا شوې د شخصي ادارو او کارخانو او نور ادارو کې د ښځو د کار حالت, د هغوی تنخوا او سهولتونو جایزه اخیستونه وروسته څه غوښتنې کړې دي د ریپورت کې راځي چې په ګډه سره واورو. کوم چې ستاسو لپاره سادیا قاسم شاه تیار کړی دی.
د کارکونکو خزو اتحاد یا ویمن ورکرز الائنس نومې د یو تنظیم غړو تر مخه د کارکونکو مزدورانو خزو په مارکیټ کې رسایي سیوا کولو په هکله یو منصوبې لپاره شوي سروې یا نظر پوښتنې تر مخه صرف د پېښور ضلع یو سل او لس فیکټریانو, شخصي دفترونو او نورو ادارو کې د ښځو کارکونکو د مزدورانو سهولیات جایزې غستونه دوی ته معلومه شوه چې ښځو ته د کار په ځایونو کې د حکومت له طرفه اعلان شوي س یوی زره کم از کم اجرت یا مزدوري هم نه ورکړل کېږي او د کار په ځایونو کې د ښځو جنسي زورونو مخنیوي قانون هم نه دی عملي شوی او زیاتره د کار په ځایونو کې د دې قانون د لاندې د داسې شکایت اورېدو لپاره کمیټه هم نه وي جوړې شوې. د پیریا دوشنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس د لارې ښځو اتحاد دغه غوښتنه وکړه چې حکومت فوري دغه دواړه قوانین عملي کړي. د کارکونکو ښځو دغه اتحاد یو غړي میرمن سنبل خان وایس آف امریکا ډیوه ته دغه مطبوعاتي کانفرنس نه پس وویل دوی غواړي زنانه او سړو کارکونکو ته یو نظر سره وکتلی شي.
دا چرته چې مختلف ځای کې زنانه کار کوي جی, نو هغه باره کې چې دا غي تنخواګانې چې دي ډېرې زیاتې کمې دي, نو حکومت چې دی 21,000 بل پاس کړی دی خو لکه هغه عمره اجرت چې دی هغه د زنانه او ته نه ملاویږي. نو موږ هغه حوالې سره نن دا پریس کانفرنس کړو چې آیا هغه ته خپل حق ملاو شي او لکه هغه له 10,000 ورکوي 11,000 ورکوي لکه پوره 21,000 نه ورکوي. مونږ دا ډیمانډ دی چې په هر ادارې کې د هریسمنت کمیټیانې قائم شي, ممبران دې جوړ کړي چې دې سره دا سلوک نه کیږي او زنانه او سړو ته دې لکه یو نظر کته شي.
د دغه کارکونکو خوځو تر مخه د کار په ځایونو کې د سهولتونو جایزه هم اغستل شوې ده او دوی ته معلومه شوې چې په پېښور ضلع کې د کار ځایونو کې د خوځو لپاره سهولتونو کمی ده او تر دا چې د هغوی لپاره بیل لاټرین یا بیت الخلا هم ډېر ځایونو کې موجود نو. او دوی ته دا هم معلومه شوه چې 70% د کار ځایونو کې ښځو ته د حکومت مقرر شوي کم از کم اجرت یا معاوضه هم نه ورکړل کېږي. او دا هم معلومه شوه چې په ډېرو ادارو کې د ماشوم کېدو په وخت داسې ښځو له دغه مخصوص ورځو کې چوټیانې هم نه ورکړل کېږي او داسې کارکونکو ښځو سهولت لپاره په ډېر ځایونو کې د دوی د ماشومانو خیال ساتلو لپاره ډېر کیر سنټرز هم نشته. د دغه ښځو د کارکونکو اتحاد یو غړي میرمن مملکت بیبی وی او دی وتاه صدا وویل,
مونږ دا خو مونږ ډیر ځینو کې 110 ځینو کې مونږ دې سروې وکړه او وومن ورکرز چې کوم دې مونږ دا زموږ ورکر یو مونږ ګرځو په اسکولونو باندې مونږ تری اسکول تم کړی یو مطلب مختلف زین ته چې کوم ځای کې سپریټ راشوم نشته خلاصه کمیټیانی نشته او دا سی جب دی او دا ته مونږ تری یو هسپتالونو ته مونږ ویزه کړی ته مونږ کړی یو نو ته مطلب چې سپریټ راشوم نشته تا او دا وومن انډستری باندې مونږ ته ویل ته مونږ بل پروګرامونه کړی ته مونږ کړی چې وومن څه چې کوم دین اوري 17000 تن خاله لیکن حکومت چې کوم دغه کړی اعلان کړی دا 21 دی لیکن هغه ته موازنه ملاوي هلاکه غیر دی مهنت کش او ډیر زیات خکاو نه کوي لګیا دی وومن او ته ټول موازنه دغه به چې یا تن خاګان دی مسمی شي صفر ماشین دی لپاره جوړي او چې موږ چې تاسو حکومت زنګ دا پیل کنه چې موږ سره هیلپ کوي
د ویمن ورکرز الاینس یا د کارکونکو خوځو اتحاد غوښتنه وکړه د کار ځایونو کې د حکومت اعلان شوی کم از کم اجرت د خوځو کارکونکو لور کړی شي چې د خوځو سره معاشي تفریق یا د اجرت تفریق خاتمه وشي او د سره سره د کار په ځایونو کې د دوی تحفظ لپاره د کار په ځای کې د زورونو مخنیوي قانون دی عملی کړی شي چې نه یوازې د خوځو معاشي تحفظ یې کېنی کړی شي د سره سره د دوی د کار په ځای کې ماحول هم بهتر شي کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور
د دیو سره اوسې د دې سره د ملچامو مننه کوم چې را سر په خبرونه کې مالیا زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د خبري شوې لامل مخې د زینو خوراکي توکو او همدارس نور توکو قیمتونه په یوټیلیټي سٹورز کې زیات شوې دي او په دې اړوند تفصیل لري حمید سمسور ساسو لپاره چې راغون کړي راځي چې په ګړې سره وګورو واورو
دا د کوټ شار د ټي ان ټي کالونی تر ټولو لوی یوټیلیټي سٹور دی چې د حکومت له لوري وخلګو ته په ارزانه بیا باندې د خوراکي توکو د ورکولو لپاره رانستل شوی دی خو راغلي خلک لګرانی زه خسر ټکوي وی چې د ترکاری د پخلی د تیلو یو لیټر اوس له 500 زخه تر 800 روپی او دغه ډول د غوړی په بای کې شپږ نیوی روپی اضافه شوی دا چې اوس په 300 روپی پلورل کېږي دغه ډول دالونه لوبیا هم ګران شوی دا د پانو په یو کیلو کې هم 40 روپی اضافه د مخ د غوړې دو کریم 500 روپی ټیشو په پر 15 روپی او د تور مرچو په یو پړی کې 10 روپی اضافه شوی دا
غربت نه د نوکریانو نه د دې دغسته نو په 10-15000 20000 سیلری کې مشته اغه نه پاتېږي چې مش په دګرانی په سوره سیجو زمش د بریک متونه ورسېدل 85 روپی ته 90 روپی ته ورسېدل زمش د غوړیانو د تیلي د تیلي د ساده تیلانی دي دغه ورسېد تقریبا اغه په 200-250 روپی سولې نو په دې په غریب چیر رسېدل سي چې د دې دغه و کې مطلب خپل بچان په وساتي خپل د بچانو د
ځینی خلدا خبر هم کوي چې د یوټیلیټي سٹور د توک معیار شنه دی په کوټه شار کې درش په ته یوټیلیټي سٹور پرانستل سوی دی چې حکومت ودی ته سپارزانه بیا باندې یعنی سبسډي ورکول کوي خو بیا هم خلک وی چې ودوی ته پایده نه رسیدلې د دوی په خبره چې د عام بازار او د دې ځای د نرخ کې ډیر فرق نه معلوموږي
دلته زرا لمن د داوړو د پار داوړو مراخصل او چینه مراخصل مطلب داوړه دا رقم دی چې دا د پخېدون د دې کوالټی نه د سمه کور څنګه ورته اچینی چې کوم نه دا ډیر میده ده دا سينور شان نو اخله ټول ګران دی مطلب زموږ د غریبانو وس نه بس رسیږي
د حکومت لوري کڅه هم په خوراسوي اعلامیه کې ویل شوی چې د خوراکي توکو په بای کې کومه اضافه شوی ده هغه د وزیر اعظم لوري ویټیلیټي سٹور ته کومه د مالیم رستوند ورکول کېږي دا غو پر بېوب هغه ځنه کمی
راغله ما د درې د پاره او بره چې دا هم صرف یو لږ 15 روپے پرتی دا هم ګرانه د خو مجبور وي دا 15 روپے مر ځان له سوانی بوي چې بای دا کوم یو څه سوانی ده ولې چې هلته بلیک کې دا نور خرڅیږي هغه په 105-110 روپۍ او بقایا دا وړي چې دی دا خو د خوراک نه دی پخېږي نه موږ وړي دي چې خسته کو پخېږي نه که څو ما یو 100 روپۍ ارزانه دي خو واره نه خوري سړي او بقایا دا وړي مړي چې دی دا موږ له 5 سره تیر دي دا ډېر ګران نو په ټول چی سٹور کې چې دا شان ګران دي نو به موږ په بازار کې دا شان څنګه واخلو نور دا چاول او دا دالو نو چولې او دا شان دا بالکل ګران دي
د یوټیلیټی سٹور علي رتبه مامورینو وویل چې دا توکي ودوی ته د بیلابیلو کمپنیو له لوري په ګرانه بای ورکول کېږي دوی پر دې باندې هیڅ ډول ګټه نه کوي چې په څومره نرخ باندې راځي پاغه باندې موږ ورکو یوټیلیټی سٹور وی چې موږ تکل کوو چې د شمه یار توکي وخلګو ته ورورسو عادي خلک د تریک انصاف له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خوراکي مواد ارزانه کړي له مرکزی او صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د هغه خپل ژمنې پر کړی چې تر انتخاباتو لمخه دوی لاوا مسره کړی وي حمید سمسور وی او ار ډي وا کوټا
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او لا هم بلوچستان کې پاتې کیږي د تب په هنځي او ولوري ته چیرې چې په کوټه کې د پریس کلب او مخې ته د تیرو 15 ورځو راهسې د تب د ځکهونکو چارچ امتحانونه او آزموینه ورکړې دي هغه احتجاجونه روان دي راځي چې وګورو دغه غوښتنې سدي او دغه احتجاجونه ولې پایله کړې دي د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې تفصیل درته وړاندې کړي
د بلوچستان ایالت د سر شار کوټي د پریس کلب ومخته لتیرو 15 ورځو راهسي د 12 کونکو پر احتجاج ناشتي دا د تیپ په پونځو کې د داخلي لپاره امتحان ورکوونکي نارینه او ښځینه زده کوونکي د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري یاد احتجاج ورسته له هغه پیل سو کله چې د تیري چهارشنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په میډیکل کالجونو کې د نوو زده کوونکو د داخلو لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري ازموینه یا ټیسټونه سوي او د جنو زده کوونکو د نتیجو اعلان وسو په یاد احتجاج کې ناز زده کوونکي تور پوری کوي چې د دوی امتحانونه په صحیح ډول نه دی اخیستل سوي او په نتایجو کې درغلای سوې دی
زموږ درې مېل غشتنه دي هغه چې دی اول دغه غشتنه ده چې پی ایم سی د خپل ټیسټ پروجیکټ کې یو ټیسټ د واخی هغه هم فزیکل آنلاین وړولې د دوی خپل 2020 سیکشن 18 اکټ وایلیشن دی دوی خپل دا رول دی سی باید یو ټیسټ واخلل سي لیکن دغه خلاف دوی روان دي دوی خپل رول وایلیشن کوي او دویم نوکا دغه دی چې کوم څه دوی ټیسټ واخی په هغه کې دوی مستقبل انصر کې کوم څه دوی مشترکه هغه دراکي کاربن پیپر دراکي او دریم شاید هغه دی چې موږ راو ټول یو د حق تاغه دی چې موږ ته خپل کی سراس خپل رزلټ یې هغه د موږ ته شو کې باید موږ ته فزیکلی معلومي کوم سوال ما اٹمپټ کړی د کوم رونګ دی
احتجاج کوونکی وایي چې د دوی امتحانونه د بیرته واخیستل سي کني دوی به خپل احتجاج نور وغځوي
پاکستان کمیشن سسدی پی ایم سی سدی می له دوی سره غواړو چې موږ له هغه زور سیستم څخه خوشاله یو باید یو فزیکل ټیسټ وکړي مطلب سیری آنلاین نه په ټابلیټ په کمپیوټر می ټیسټ نه دی قبول ته ول د دې سیستم سدی خراب دی د دې سیستم په څاوي دې سیستم ناکام دی موږ غواړو په کاغذ پر فزیکل ټیسټ اوسي او په ګره پاکستان کې یو ټیسټ اوسي
یاد دی وی چې دغه احتجاج هغه وخت زور واخیست کله چې احتجاجي زده کوونکو د تیري پنځشنبه په ورځ د کوټي شهر پر ستار اې دی چوک باندې خپل احتجاج کاوه او د پولیسو لخوا ور باندې تشدد وسو او د دوی ځینې ملګری ونی ولسو او ورستو بیرته خلاص کړل سو د زده کوونکو د تورونو او غشتنو په اړه مو د بلوچستان له گورنر سید ظهور اغا سره خبرې وکړي خو هغه په جواب کې راته وویل چې په اسلام آباد کې وکوم میټینګ ته روان دی او پر دې موضوع به بیا خبرې کوي د گورنر تر خبرو وروسته مو د بلوچستان حکومت له ایالتي ویان لیاقت شاوانی ایالتي وزیر ظهور بولیدی او د بلوچستان میډیکل پوهنتون له مشر سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو خو د دوی له لورې زموږ وزنګ ته جواب ونه ویل سو یاد دی وی چې په دغه ټیسټ کې د بلوچستان او د ملک د بیلابیلو طب کالجونو کې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره شاوخوا 300 څوکۍ شول سوې دي حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله. او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه واوریدله او ولیدل. د ملتیا مننه چې را سره په دې خبرونه کې مل پاتې شوې. تاسو ته مو د سیمې او نړۍ حال وړاندې کړ. په دې هیله چې تاسو د دغه ریپورټونو او خبرونو څخه ګټه ترلاسه کړې وي. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د دې تر څنګ را سره په دې خبرونه کې د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین چې دغه ټول پټونه ساسه لپاره راغون کړی و او ستاسو سره شامل کړل. خو هم ستاسو خاخ لو اجازه او تاسو په لوی لاس فاروس لوړه او آباد اوسئ. دا لا پامانه.